السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ شخ لازادې رادیو څخه اوري. د موسیقي دوه ساعت خبرونه مو واوریدل. خدای دې بل خبري خبرونه پیلېږي چې زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر 2:30 بجو پرې دوام کوي، د سر راپور مو په قطر کې د پګواش مؤسسې لخوا د جوړې شوې غونډې په ارتباط دی. په دې اړه درته په روانه خبرونه کې بشپړ راپور او د غلاس نور معلومات هم خبريږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم لیاده مباسي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. کورونی خبرونه بل شو روسته در توڑان دي سي. البته نړیوال خبرونه بل شو روسته ووري. د نړیوالو خبرونو هم د سرټ کې دادي چې د سوری فعالان وایي چې د نه ماشومان په ګډون لشتل لشه دریش په تکسان په هغه هوایي حمله کې چې ګومان کیږي د روسي جنگي الوتکو کړي د سوری په ختیځ کې وژل سوي دي. د هموري چې په پام کې د ډیر شر ایران د سباندي سلو ایرباس مسافرونکو الوتکو درانیولو تړون لاس لیکړي. خو تر هر څه مخکې کورونی خبرونه له سفي الله سانګزي څخه اورو.
افغان سولې په اړه د طالبانو سره غیر رسمي ناسته نن په قطر کې د دویمې ورځې لپاره روانه ده. نړیوال بانک له افغانستان سره د کرنې او د بریښنا بند د جوړولو په برخه کې د 38 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د هموري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن چین ته تللی دی. پوره خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمیر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې روانه ده. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد زلاند ازادي رډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ په خاتوګه پای ته ورسیده او په دویمه ورځ کې د جګړې په ختمېدو د بشري حقوقو او ښځو په برخه کې خبرې کیږي.
تمه موجوده ده چې د دې ورځنی کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو دریم ګړي جوړښت په توګه کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا رامنځته شوي دي یا بس به باندې کېږي هغه نرم شي.
خغلی زلاند ویل چې د طالبانو سیاسي استاد یو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې د سولې د تضمین لپاره باید د دوی مهم شرطونه چې لومړی له افغانستانه د امریکا وتل دي پوره شي. په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستې او طالبانو هم د خپل سیاسي استاد ګډون تایید کړی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته روان شوی چې له یاد هیواد سره د امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبري وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته ویل چې خغلی ربانی په دې درې ورځنی سفر کې د نورو چارواکو سره د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین په مهم رول هم بحث وکړي. دغه سفر هم د هدف هم د افغانستان او چین ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. کومې موافقې هم چې د چین او افغانستان ولسمشران پرې صلاح شوي د لیدنو کې تر بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته روان شوی چې تمه ده د سلواغې په 13 په پاکستان کې د افغان سولې په اړه په افغانستان، پاکستان، چین او امریکا دریمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. او نړیوال بانک له افغانستان سره د 38 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د دغه پیسو د ورکړې تړون نن په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس رابرټ بابسام او د افغانستان د مالی او کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له دې وړیا مرستو مننه وکړه او ویل چې یادې پیسې به د کرنې سیستم په پراختیا او د نغلو د بند د ترمیم او جوړولو په سر ولګول شي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمي او نړیوال خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
پم کې دا ډیر جر ایران د سباندې سلو ایرباس مسافرونکو الوتکو درانیولو تړون لاسلیک کړي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی وویل دغه تړون د چهارشنبه پر ورځ فرانسې ته د ولسمشر حسن روحانی د سفر پر مهال لاسلیک کیږي. دا په داسل کې ده چې اته ورځې مخکې د تهران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د یو توافق لمخې پر ایران لګیدلې بندیزونه لري رسول. ایران به د دې موافقې لمخې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ایران د خپل هوایي ترانسپورت اسري کولو ته سخت اړتیا لري. د اخوندی د معلوماتو لمخې خې د 250 سال وتکو له جملې چې ایران یې لري یوازې 150 فعال دي. ایرانی رسنیو د دغه هواد د ترانسپورت د وزیر اخوندی له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ د وتکو درنیولو لپاره لاسو میاشتو رئیس په خبرو بوختو، خو د ایران د بانکداري پر سکتور د بندیزونو له کبله زمينه برابر نه و. تاکل سوی د ایران ولسمشر حسن روحانی له اروپا سره د خپل هواد د اقتصادي اړیکو د غشتلتیا لپاره دوشنبه او چهارشنبه ایتالیا او فرانسې ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په سوریه او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې وویل
The relationship between the United States and the GCC
The خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارشا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
جان کیری ویل چې هواد له سعودي عربستان سره تر بل هر وخت غشتلې دوستي لري. د زیاته کړه ایران سره پر اټمي مسأله د موافقه لکبله په دې دوستي کې څه نه دی بدل سوی. سعودي عربستان له اوږدې مودې راهیسې ایران ته د یو سیمه ییز ګواښ په سترګه ګوري. جان کیری په خپلو خبرو کې ویل چې په سوریه کې د جګړې له پایتر رسیدو پر لارو چارو هم بحث درلود. دغه راز په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هم پر نویو نظریاتو خبرې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت د هغو شیعه یغنه پوره اند جنگیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. د سوریې فعالان وایي چې د نهو ماشومان په ګډون لږ تر لږه درش پته کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي د سوریې په ختیځ کې وژل سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې چې مرکزی په بریتانیا کې دی وویل جټ الوتکو پرون دیرل زور ولایت پر خاشم کلی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په کنټرول کې دی بمباری وکړه. دا ګرانه ده چې دغه ادعا د خپلواک سرچینو لخوا تایید سي. د داعش ډلې سختریزي وسلوال د دیرل زور ولایت پر زیاتو برخو کنټرول لري. تیر اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز ته نږدې پر حکومتي ځواکونو حمله پیل کړه. روسیا چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې هوایي مبارزه پیل کړه. روسیا وایي چې په دغه هوایي حمله کې د داعش تختریزي وسلوال په نشه کوي. او اردن وایي سرحدي ځواکونه دولس تنه هغه وخت وژل چې هڅه یې کوله له سوریې څخه د اردن خاورې ته واوړي. د اردن پاوز پرون ویل چې د دغه هیواد خاورې ته له یو شمېر اوشتونکو کسانو سره وسلې وې. د دغه هیواد پاوز وایي چې دولس تنه وژلي او نور بیرته سوریې ته په تیښته بریالي سوي دي. د اردن سرحدي ځواک 2 میلیونه کڅوړې مخدره مواد هم په دې برخه کې نیولې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی او وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې پوره راپور اوریدلای سي. روانه خبرونه کې اوري چې د پګواش د غونډې یو شمیر ګډونکي وایي تمه ده چې په دغه ناسته کې داسې یو جوړښت زمينه برابر سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو به طرفه جوړښت په توګه کار وکړي.
تمه موجوده ده چې د باسخه داسې یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه دی او به طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي.
په یو بل راپور کې په کندوز کې د کندوز ترانسپورت ریاست د لخوا د عوایدو د زیاتوالي مسله هم راخلو. د هموري چې د خوست قومي مشرانو د مدني ټولنې شمیر خړي د خبر پښتونخوا په 400 کې پر باچا خان په همتون د تیر چرشنبه ورځې بریډ غندلې دی. نور مسائل هم چېډو په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ختیځ سو یالتونه سخت واورو ځپلې دي. او پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا خبرونه هم لیاده مباسي. تاسیس مشرق لزدی رادیو تخوری دا زدی رادیو خبرونی تاس کولی سید افغانستان په ټولو سترو شارونو کې د افم په 3.15 او په ټولو افغانستان کې په منځنوي 2.89 څپو باندې په صافه وازه توګه ووري. هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سید د زدی رادیو ژوندۍ خبرونی د زدی رادیو ټکی کام یا زدی رادیو ټکی او ار جی لاري ووري او کولی سیالته راپورونه هم ولولي. راځو د خبرونی لمړی مطلب ته د پګواش غونډې یو شمیر ګډونکو کې وایي تمه ده چې په دې ناسته کې داس یو جوړښت زمينه برابر سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو به طرف جوړښت پتوګه کار وکړي. دوی وایي چې د دې ناستې په لومړی ورځ په افغانستان کې د جګړې د پاترسېدو او د سولې د خبرو اترو په دوام خبرې سوي دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځې خونډه پرون پیل شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي شبه داوي چې دواړه غاړې د خپلو مترسو شرطونو څخه تر یو حده شاته سي. زما همکار نجیب صفی په دې اړه دا راپور لري.
تمده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځې غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو دریمګړی جوړښت زمينه برابر کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډونکوونکي وایي هڅه کوي چې یو تفاهم ته زمينه برابر شي چې مطرح شوی شرایط دوه لوري ومني او د سولې خبرې وغځيږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان د یکشنبه په ورځ د قطر له مرکز دوه څخه د ټلیفون له لارې ازادي رادیو ته وویل تم ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د خکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
تمه موجوده ده چې د دې باس څخه د دې دوه ورځېنی کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو دریمګړي جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا رامنځته شوي دي یا باس به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځېږي.
خغلی زلان ویل چې د پګواش غونډې په اول ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې خبرو اترو په غزیدو خبرې وشوه. د غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دې موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادیو په دوحه کې ګډون کړي او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډیره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استادیو ګډون نه لري کړي. لبلې خو د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استادیو په خپل مخکنیو شرایطو ټینګار کړي او ویلي چې افغانستان څخه په بشپړ توګه د بهرنیو ځواکونو وتل له تور لیست څخه د دوی د ډلې استل د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشی کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې لمړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې سرې کرښې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یوه حده شاته شي. افغان کارپو احمد سعیدی په دې اړه وویل
د افغانستان دولت اوس مهال اساسي قانون یو سره کرخه یاده کړي او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یو طرفه لار نه ده. خبر دا وی چې دواړه لورې تر یو حده خپل شرطونه یو سشاته ولاړ شي.
خو د خغلی سیدی په وینا کې چې د سولې خبرې د حکومت لملاتړ څخه برخمنې نه وي ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې دوه ځلې سلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوی چې د دلوي اصل واغې په 18 نیټه د دې لړۍ دریمه غونډه هم جوړه شي.
د قطر د دوه ورځنی غونډې په ارتباط باندې مو راپور اوریدی. لکه څنګه چې په راپور کې مو واردل دغه غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد زلاند وای له طالبانو سره په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ملکی تلفاتو پر بندیدو ټینګار شوی دی. له شغلی زلاند سره د ازادي دوه خبريال سفی الله ستانګزی مرکه کړي او ولې دا ورڅخه پوښتلې دي چې د طالبانو له لوري په دې ناسته کې څوک برخه لري او د غوي دریض مجموع کې څه دی.
قطر د ورځنی کانفرنس د طالبانو د سیاسي کمیسون د رسمي استازي او مشر پاکستاني سپ استازولۍ پیل شو. دوی په ښکاره ټکو باندې جګړه وخندله او سولې د افغانانو لومړیتوب او د طالبانو لوی ستره هیله راغبرګه کړله. په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل، تر څو دوی وکولای شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري. د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل وړاندې کړل. په غونډه کې ګډونوال ګڼ داسې کسان دي چې په تیرو 14 کلونو کې وزیران پاتې شوي دي، لوړ پوړي چارواکي او والیان دي.
استاد، د افغانانو عمده ټینګار په کوم مسایلو وکړل؟ فکر کوي په دغه مسله باندې چې کېدای شي تابان هم په هغه مسله باندې نن هم خبري وشي د ورځې په جریان کې او پرون هم وشوي
تر دې رټینګار په دې باندې وسی څنګه کولای شو د جګړې د دوه لوبو ترمنز اخه مسائل مطرح کو کوم چې د دوه ترمنز ودګډ او مشترک دي طالبانو هم د افغانستان په خپلواکۍ دي ارزي تمامیت او د ملي حاکمیت په ساتلو او د افغانانو په خوخه باندې دي حکومت او دولت وجود ته زړه کړی او تاکید هم دا وسی بي د واک انحصار نه غواړي د غواړي په افغان حکومت کې یا افغان راتلونکي سیاسي جوړښت کې ټول هغه لوري ځانونه وویني کوم چې اوس فعال دي په افغان سیاست کې هغه که سیاسي هم دي که سیاسي ډلې ټپلې دي که قومي او صنفي جوړښتونه دي تر څو موږ وکول شو د ملي وحدت او د ملي یووالي مخینه هغه وساتو تاکید دا موجود و چې جګړه باید ژر تر ژره ودرولی شي د سولې خبرې وغځولی شي او نن په ملکي تلفاتو باندې د ځوانانو مېرمنو په حقوقو او بشري حقونو باندې پراخې خبرې کېږي د غونډې دویمه ورځ په پای کې به کوشش وشي چې د ورته غونډو د غځېدو او د راتلونکو اجنډاو په اړه باندې تفصیلي بحث وشي تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت ته زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولی شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا نه رامنځته شوي دي یا بحث پرې باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره
هغه وغځي. استاد د دې ترڅنګ چې دغه غیر رسمي ناسته د پګواش مسلې لخوا په قطر کې جوړه شوې ده تم د سلواغې په تلسمه باندې په اسلام آباد کې بیا هم څلور اړخیزه غونډه وشي چې هلته ویل کېږي د طالبانو استازي به موجود نه وي خو په میکانیزم به بحث کېږي چې څنګه دغه ډلې راضي شي او سولې ته کښېني په دې اړه باندې هم آیا بحثونه شوي دي که څنګه چې رسمي هڅونه طالبان څومره راضي دي او څومره رسمي هڅو ته دوی زړه ښه کوي له دې پرته چې دوی په غیر رسمي ناستو کې ګډون کوي
خبرې صاحب وکړلې د طالبانو په استازولۍ باندې د هغه څخه داسې معلومېږي چې طالبان ډېر تاکید کوي چې مخامخ دوی خپله لویه کې ستونزه د امریکایانو سره لومړی حل کړي او بیا وروسته د افغان حکومت سره د خبرو مېز ته کښېني د دوی د خبرو په څخه داسې معلومېدله چې د پاکستان فشار او د پاکستان غوښتنې کېدای شي دغومره ډېر وزن ونه لري لکه څومره چې په دې ورځو کې ورته پروپاګنډه کېږي او دا بحثونه څومره ګرم او تاوده جریان لري تر اوسه دوی رسمي استازولي او رسمي کسان د سولې د خبرو په برخه کې او د سیاسي هلو ځلو په برخه کې پرته ناستو کې موجود نه وي دوی ته هیڅ هغه طالب استازی او هیڅ طالب مرکچیان چې د دوی د دفتر نمایندګي نشي کولی د باور وړ پیغام به د سولې په برخه کې ونه لري
په قطر کې د پګواش ماسې لخوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد ځلاندو چې د دې غونډې په ارتباط باندې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کابل چا پلسپانو هم نن د غنو نور مسایل ترڅنګ په قطر کې د جوړې سوي غونډې په ارتباط باندې مقاله او لیکنه خبرې کړې دي. د غولسپانو ته زمام کار اجمل تورمان کتنه کړې په ګډه به وورو.
کابل چا پلسپانو په خپل نن نه یو غنو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه ځینی مطالب چاپ کړي دي. کابل پوس پلوکې ورسپانې په خپل نن نه یو غنو کې د قطر د غونډې په اړه لیکلي چې طالبانو د غونډې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې سولې ته چمتو دي خو ځان ته شرایط لري. کابل پوس د خبرې د قطر په غونډه کې د افغان سیاسي کارپو فایز زلان له قوله لیکلي دي. کابل پوس په خپل دغه مطلب کې ویلي فایز زلان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سولې په اړه په دغه غونډه کې ډېری خبرې وشوي. کابل پوز د سیاسي چارو دی بل کارپو جاوید کوهستاني لخلي لیکلي کده دغه غونډه اجنداوي منظم وي او غیزمن کسان پکې برخه واخلي کیدای شي چې ګټوري تمام شي او ان څلور اړخیز غونډه ته اسانتیاوي برابرې کړي. سرخط پلواکي ورسپانه بیا په دې اړه په مطلب کې لیکلي چې په دې روسيو کې د افغانستان د سولې لپاره کورنۍ سیمایز او نړیواله هڅې روانې دي. د مطلب د لیکونکو په وینا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د اساسو په ګډون د څلور اړخیز غونډه دواړه پړاونه د دغه څو یو څرګنده نه خده. په مطلب کې راغلی چې د هڅو د چارو ځینې کی هم هیله من کړي دي او په دې باور دي چې باید دغه ناستې له یادو هیوادونو لخوا نور هم په جدیت سره تعقیب شي تر څو په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو بهیر اسانه شي. د مطلب د لیکونکي په وینا لیدل کیږي چې د دغو هیوادونو چارواکي په دې خاطر له فرصتونو ښه ګټه اخلي چې د ساري په ډول یې په داوس کې د امریکا، افغانستان او پاکستان د درې اړخیزې غونډې یادونه کړې ده. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو ته اشاره کړې ده. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون په سیمه کې د سولې او ثبات لوړو هدفونو ته پر رسیدو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان غیږه د افغان طالبانو په ګډون ټولو سوله غوښتونکو وسلوالو مخالفینو ته خلاصه ده، خو چې څو کلنې لاسته راوړنې ښکار نه شي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. تاسو به د ازادي رادیو په کورونی خبرونه کې اوریدلی چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړی. دا چې شغلې ربانی به هلته کوم اجنډا تعقیبوي په دې اړه زما همکار نسیم شفق په سټوډیو کې دی او په دې تړاو به نور معلومات له دوی څخه واورو.
بله سلام وړاندې کوم. بله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته روان شو او پر مختلفو مسایلو باندې چینایي چارواکو سره خبرې وکړې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وویل چې امنیتی، سیاسي، تجارتي او د سولې پروسه به د خبرو اصلي اجنډا وي. د ویل چې ښاغلی ربانی به د سولې په پروسه کې په تیره په څلوراړخیزه غونډه کې د چین په ونډه او د چین د ګډون پر اغیزو هم خبرې وکړي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. از نقش مهمی را که چین برای پروسه صلح افغانستان ایفا میکنه ستایش به عمل خواهد آمد و در مورد نقش آن کشور در این دوران بحث های صورت خواهد گرفت.
صلاح الدین ربانی په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې ټاکل شوی نږدې دوه اونۍ وروسته د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. البته د دې خبرو اترو دوه پړاوونه یو په اسلام آباد کې او یو په کابل کې ترسره شوي. په دې خبرو کې د امریکا تر څنګ د چین رول هم مهم ګڼل کیږي، ځکه پاکستان له چین له پاکستان سره ښې او دوستانه اړیکې لري او کولای شي چې چین دې ته وهڅوي چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري او ته مجبور کی. د سیاسي چارو څېړونکو هم وایي چې چین د افغانستان لخوا باید وهڅول شي چې پاکستان دې ته تشویق کړي چې له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي او خپل هغه ګټو څخه یا هغه منفعت طلبي چې لري لاغه څخه لاس واخلي. د سیاسي چارو کارپو سید فرهاد هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نقش حیات افغانستان در این گفتگوهایی خواهد بود که چینایی ها را متقاعد بسازه تا از موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان که به خاطر منافع ملی کشور افغانستان است اونا را قناعتشان فراهم بسازه تا در گفتگوهای سال مسائلی که سوالاتی که تاثیرا از جانب چین مطرح است جوابهای خود را قبل از شروع شدن گفتگوها گرفته باشد.
ښاغلی هاشمی وایي چې چین د سیمې یو ستر هیواد دی او کولای شي چې سربیره د سولې په موضوع له افغانستان سره په امنیتي برخه کې، په تجارتي برخه کې او دغه راز په نورو سوداګریزو برخو کې ورکړه ورکړي کې هم مهمه مرستې وکړي او افغان حکومت په تیره صلاح الدین ربانی چې اوس چین ته روان شوی دی په درې ورځنی سفر باید چین وهڅوي چې له افغانستان سره په هر برخه کې همکاري وکړي.
مننه کوم. کورودان نسیم شفق چې چین ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سفر په ارتباط باندې معلومات وړاندې کول.
از کابل تا زابل،
د هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
The تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا لازدی رادیو څخه واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې په همدې څپو باندې خبرونې لري. خو لازدی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کندوز د ترانسپورټ ریاست مسؤلین وایي د دغه ریاست په عوایدو کې سږ کال ډیروالی راغلی دی. دا چې څومره ډیروالی راغلی له کندوزه د اجمل آریان په راپور کې اورو.
د کندوز د ترانسپورټ ریاست په وایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی. د کندوز ولایت د ترانسپورټ ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ریاست په وایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی دی. د دوی په وینا سره له دې چې سږ کال د کندوز ولایت سقوط وکړ او په دې ولایت کې اقتصادي او سوداګریزې چارې هم له ستونزو سره مخامخ وې، خو بیا هم دوی توانېدلی دي چې د دې ادارې په وایدو کې ډیروالی رامنځته کړي. د دې ولایت د ترانسپورټ رئیس سید جواد جلالی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ادارې وایي ټول د ځمکني ترانسپورت خدمتونو له لارې ترلاسه کیږي. هغه وایي چې دوی ته په روان کال کې څه باندې 8 میلیونه افغانۍ پلان ورکړل شوی و، خو دوی تر دې دمه 11 میلیونه افغانۍ هوایي ترلاسه کړي دي.
11,578,910 افغانۍ
په روان مالی کال کې موږ وتوانېدلو چې 11 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړو، چې له کبله یې زموږ په عوایدو کې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ ډیروالی راغلی دی.
10,000 افغانۍ ما عواید ما تزعید به عمل آمده.
جلالی همدار از وویل چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق لوبر راټولولو، د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند، د خط سیر د کتابچو د ویشلو، د ترانسپورټي خدمتونو له لارې، همدارنګه له شیرخان بندر څخه د سوداګری توکو انتقالاتو څخه دوی دغه عواید ترلاسه کړي دي.
ما از بخشای مختلف عوایداتی که
موږ له ترانسپورټي کمیشن څخه د خلاف رفتار وسایط او جریمو څخه، د خط سیر کتابچو پلورلو څخه، همدارنګه د قیمت لرونکو پاڼو له ویشلو څخه او له دې یادو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړو.
اوراق بهادار است.
نوموړی زیاتوي چې اوس هم ځینې ستونزې لري، ځکه لا هم ځینو سیمو کې د نامنویو له امله د کارونو پر وړاندې خنډونه موجود دي. د یادولو ده چې کندوز د شمال ختیځ ولایتونو بغلان، تخار، بدخشان زون دی، همدارنګه له تاجکستان سره هم ګډه پوله لري چې د شیرخان بندر له لارې افغانستان څخه سوداګریز توکي د آسیا مرکزي هیوادونو ته صادریږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په 2:30 بجو تر لندو خبرونو وروسته پیلېږي، چې پکې د بروسلوس یا حیواني محرقې په ارتباط باندې معلومات درته وړاندې کیږي.
آزادی رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو نړیواله مسله د امریکا ختیځ سو یالتونه سخت وورو ځپلې دي. د نیویارک په ګډون په 11 یالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په نیویارک کې ډیری لارې او پلونه بند شوي، په زرګونه الوتنې لغوه شوي او په زرګونه کورونه هم له برېښنا بې برخې شوي دي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
درنو واورو چې د امریکا ختیځ برخې سخت زپلی لمنې تر نیویارک ښار پورې رسیدلې او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والی اندریو کوامو پرون اضطراری حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک یو لسم ایالت دی چې اضطراری حالت پکې جاری کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به اهم بند وي. هغه خبرلاند وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او د نیویارک لټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې خپل کورونه راوونه وزي. د نیویارک د ځمکې پر سر مترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلې دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو په یو خبری کانفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي متر پورې واوره ووري، چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه 5 ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپل سیمو ته استانه شي. د درنې واورې اوریدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمیل ورځ راهیسې پیل شوی دی. له دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 1300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیو جرسي او دلاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لکتر لګه وزره الوتنې لغوه کړې دي. په تیر بیا واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ختیځ ځینو برخو کې 102 سانتي متر واوره ورېدلې چې له امله په زورګونو کورونه له بریښنا بې برخې شوي، ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوی دی. په واشنگتن کې چارواکو له پرون رئیس د پلازمېنې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کېږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي، چې دا د امریکا د نفوسو یو درېیمه برخه ده. اټکل کېږي چې زیان به هم له 1 میلیارد ډالر واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه ځپلې ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
بلې، له همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. ساعت څه باندې 2:30 بجې دی. یو بل لاند خبرونه لرو. صفی الله ستانګزی اوروي.
نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سولې پاړ د پګواش مؤسسي غیر رسمي غونډه روانه ده. د جګړې د ختمېدو د سولې د ټینګښت او بشري حقوقو په مسایلو به نن ورځ خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن چین ته تللی څو له یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. په دې درې ورځني سفر کې به د افغان سولې په پروسه کې د چین پر رول هم بحث وشي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 23 میلیون ډالر مرسته وکړه. دغه پیسې تړوند نن په کابل کې په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس او د افغانستان د مالی او کرنی وزیرانو لاسلیک کړ. په پام کې د ډیر ژر ایران د څه باندې سلو ایربس مسافرونو کلو ته کو د رانیولو تړون لاسلیک کړي. او د سری فعالان وایي د نهم ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 35 کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي د سوری په ختیځ کې وژل شوی دي.
اوس به حمله مرزی احمد زید څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واورو. چور پسې د روغتي خبرونه خبرې شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې په کابل، پروان او لوګر ولایتونو کې د لبنیاتو د فابریکو د تولید ظرفیت لوړ کړي. دغه وزارت د نشراتو څنګه مسؤل لطف الله راشد نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکې اوس په ورځ کې د 3000 متریک ټونه موادو د پروسس توان لري، خو دوی غواړي چې ظرفیت 10000 متریک ټونو ته لوړ کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو لمخه دوی غواړي چې په روان 2014 د کال کې د چرګانو او کبانو د فارمونو شمیر زیات کړي. په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنایعو خوري په مشرۍ د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او پلټنې په هدف یو کمیټه جوړه شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خوري مسول نذیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیټه لس ورځې مخکې په کار پیل کړی دی. ښاغلی قاسمی وایي چې دغه کمیټه په خپل لومړی غونډه کې په بلخ ولایت کې د افغان سوداګرو سره باندې سل ستونزې را برسېره کړي چې وسی له مختلفو سیمو ییزو چارواکو او مرکزی حکومت سره شریکوي. په برخ کې د مالی وزارت د مسؤلیت کارکونکو لخوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړول، اداري فساد او ناامني هغه ستونزې دي چې افغان سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي چې څه کال د دې ریاست په اوایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی دی. د ترانسپورت رئیس جواد جلالی ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې څه کال کندز ولایت سقوط وکړ او سوداګریزي چارې هم له ستونزو سره مخامخ وي، خو له ستونزو سره سره دوی توانېدلي چې تر دې دمه 1.5 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست په روان کال کې څه باندې 8 میلیونه افغانۍ هدف ټاکلی وو، خو له ټاکلي هدف څخه زیات اوایدو ترلاسه کړی دی او د شزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه نجیه صفای ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن بروسلوز یا حیواني مرقی په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د دې ناروغۍ په اړه موږ تاسو ته معلومات درکې چې لمړی ډاکټر صاحب اقبال ته خراغ لاسوي.
ډیره مننه. خیر وسی، ژوند دی وسی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د خپل خبرونې ته ټلیفون وکړي او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړي. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه نن بروسلوز یا حیواني مرقې ته ځنګړې شوې چې ډاکټر صاحب په دې اړه مفصل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب اقبال، کده خبرونې په سر کې بروسلوز یا حیواني مرقه تعریف کړئ چې څه ډول یو ناروغي ده؟
د هر سلمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګډ ګډ کې زمنګ سل اواز اوري سلامونه اني کې هله پر زوینه وړاندې کوم. د ستر واک په سپیشلی نامه بروسلوسیس یا حیواني مرقه یا وا انتانی ناروغي ده. البته د خطرناکو ناروغیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د بارډیټولا بروسیلا په نوم باندې یو ګرام منفی بکټیریا ده چې د دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته داخليږي او بل اخره د انسان په وجود کې څه چې حتی د حیواناتو په وجود کې هم ناروغي رامنځته کوي. یعنی دا یو ګډه ناروغي ده، هم په حیواناتو کې منځته راځي او د حیواناتو څخه انسانان پرې اخته کیږي، چې هغه وروسته ان شاء الله موږ تاسو د خبرونې په جریان کې اوریدونکو سره شریک کوم.
بالکل دوستانو، تاسو ته بیا هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې تکرار کوم 0992215 بل شمیره ده 0992215. نن بروسلوسیس یا حیواني مرقې په اړه خبرې کوو او ډاکټر صاحب دغه ناروغۍ په اړه په سر کې تاسو ته معلومات درکړل. که تاسو سره هم پوښتنې نو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه بعد یو ساعت لپاره دوام کوي. دا اوس یو اوریدونکی دی، عبد القادر له کندهار نه. السلام علیکم عبد القادر خان. مهرباني وکړئ ساتي غاورو.
ډیره زیاته مننه غلی صافی. سلام تاسو باندې پر ډاکټر صاحب محترم باندې په کوم مورکا حیواني مورکا تاسو یا ډاکټر صاحب بحث باندې وکوي. سلام وظیفه تاسو ډاکټر صاحب. اساسي عامل د دغه وایروس شروع کېدو مرحله د کومه ده څخه پیل کیږي؟ او چې انسان په خپل ورځني ژوند باندې کې هغه کم مشخص شی دی، یعنی خصوصا د حیواناتو په هغه نږدې ساحه کې چې هلته حیوانات ژوند لري، دغه حیواناتو په مشخص ساحه کې چې هلته انسانان هلته اوسېږي، دغه حیوانات څخه ورته ویروس دی او انسان په خپل ژوند کې په ورځني ژوند کې مثلا هغه څه دي په ژوند کې لازم مرزوم دي هغوی توجه نه کوي. په دغه لاسته خبر شي من سره هغه اساسي نقطه دلته په کوم ځای کې ده چې انسان قربان یخته کیږي؟ عبدالقادر تکین هم د کندهار.
ډیره مننه. مهمه پوښتنه وه ډاکټر صاحب، تاسو مې راوڼې وکړئ.
زړه پورې پوښتنه وه. ناجی صاحب وایي چې حیواني مورقه انسانانو ته د حیواناتو لاره انتقالېږي او هغه ساروی که هغه اوخته کوزه ده که غوا ده که پیشو ده که سپی ده که پسه ده او حتی په غربي نړۍ کې چون خلک د خوګانو سره زیات ارتباط لري. دلته مهمه خبره دا ده چې د حیواناتو سره سره ګډ ژوند وګوره. موږ تاسو په کلو باندو کې خصوصا د ژمي په وخت کې په کوټه کې یو غوجل هم لرو. دغه خویندې چې موږ او تاسو ګورو همیشه هغوی سره په تماس باندې وي، د دې غواګانو د پسونو چټلي او ناپاکي چې د دوی د لاسونو په واسطه باندې پاکي او همدغه وخت کې کچیرته مونږ او تاسو د عبدالقادر خان نقطې ته راشو وای چې اساسي ټکی کم ځای کې دی اساسي ټکی وای چې دغه ناروغي چې د څو لارو څخه د یو حیوان څخه د انسان وجود ته داخليږي کچیرته د لاسونو نه پیل کو کله چې زمونږ او تاسو لاسونه زخمی وي او د همدغه حیواناتو چټلی پرې راخلو یا دغه حیوان په همدغه کوټه کې ولادت وکړي د هغې مل یا پاتیشونی د لاسونو په واسطه باندې راوخلو د دغه زخمی لاس د لارې انسان وجود ته داخليږي چې دا د ټولو مهم او اساسي لاره ده لبل په لاوه وي کچیرته هغه کسان چې همیشه غواګان لوشي سترګې ورسره په تماس دي خولې په تماس ده حتی تنفسي سیستم د لارې هم کمی خویان دی چې غواګان لوشي هم کولای شي په دې ناروغي باندې اخته شي یا اکثرا په کلو باندو کې که فکر هم کړی ځنی رونه ساروي پیای دا خام شودس کی یا په کورونو کې په بازار کې سر خلاص شو د خرسيګي دا په صحیح شکل سره نه دی خټې دی لپدې کې د بروسلوز یا د حیواني مورخي میکروب جراثیم یا د بکټیریا پراته ده دغه میکروب چې پکې پروت دی اکثرا د خوراک د لارې هضمي سیستم د لارې د انسان وجود ته دخلي د لارې داخليږي وګورئ په بازار کې منګو تاسو اکثرا آیس کریم اخلو آیس کریم کې خام شو دا چي یا د بلګې په ډول باندې په سرخلاص شو د خرسي کې په کیلوګانو لیټرونو باندې هغه چې منګو تاسو وسکو سمي جوش نکو دغه حیواني مورقه د انسان وجود ته داخليږي
مننه ډاکټر صاحب زابل نه بلوریدون کې دای مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام مدرسونه خبره دا چې دا وایي چې په واکسین لري او کله هم لري چې واکسین کوي او کدا چې په دې کې نه چې په دې کې کوم لار وته ولا کوي ولې دې ورس نه ځم ما څه بل نه ځم نه
ډیر مننه ډاکټر صاحب دوی دوه پښتنې وي او یو د واکسین په اړه ویل یو بل حل لارې چاري سدي مهرباني وکړئ تاسو
ښه مخکې د دینه چې د ډیرو پښتنه جواب کو رازو د انتقال نورو لارو چارو ته چې د کوم لارو په خبريږي
مهرباني
وای چې دغه ناروغي چې د خام شودو د خام پنیر او د خام غوخو د استفاده نه د هضمي سیستم د لارې انسان وجود ته داخليږي خو هغه لابراتوار چن چې اکثرا یو مریض منګو تاسو ورته لیګو چې د حیواني وینه کلچر یو کری یا مورقه ماینه کې دغه کسان په لوی ریسک او خطر کې موجود دي دغه کسان باید ډیر احتیاط وکړي چې حتی دوی چې د سترګې په مایکروسکوپ باندې کې دي وای ممکن د تنفس تلاري حتی په سترګو کې د بکټیریا او غرزيګي وجود ته داخله شي د خولې جوف ته داخله شي د پوټکي دلاري داخله دلی شي په زمين کې ځنې کسان چې دي خکار کوي خکار چې وکی یو منتن یا ککړ پاک مرغوي که حیوان وی ولی دا غي غوخه یا سیس پخنه شي په دې بازارونو کې وګورې زمنګ اوساسو ډیر زیات غریب خلک دي د لاسګاډو د پاسه یعنی پړپوسونه لری او دا د حیوانات غوخه خرسي چې دوی ورسره په مستقیم تماس کې دي اکثره دغه خلک د بروسلوز یا حیواني ناروغي باندې اخته کیږي او همدغه وخت موږ او تاسو غټلونو کې کله چلاټ شو اکه په پیراکی کې کده کباب په شکل باندې کده سیخ کباب کده چپلی کباب یا په وریجو کې په صحیح شکل سره که پاخنه شي مستقیم د انسان وجود ته داخليږي لبل په لاو چونوي چې د جنسي لارې څخه د انتقال امکانات شته دي خو ډیر په کم اندازه باندې دغه ناروغي چې د جنسي لارې څخه هم انتقالېږي
ښه ډاکټر صاحب اقبال هغه دوه نورې پوښتنې مې کړې چې په لندو کې جواب کوي بیا به اوریدونکو وښه
پسترګو د زابل نه چې کوم رو ټلیفون کړو دغه ناروغي چې د حیواناتو لپاره وای واکسین لري
ښه
حیوانات ته واکسین لري او په نور غربي نړۍ کې چونهغه خلک خود ژوند ست هډیر لوړه ده خو د انسانانو لپاره په یو شی باندې باید موږ تاسو باید ډیر زیات تاکید وکړو چې چیرته دا واکسین چې د یو مجرب ډاکټر د تداوی لاندې که خدای نه خواسته ظرف شو دا چون روندي واکسینو نه دي د دې په ځای باندې چې ناروغي په مقابل کې مخنیوي وشته انسان وجود ته داخليږي او ناروغي رامنځته کوي یو مهمه خبره ده او د مخنیوي په باب له باندې به موږ تاسو چون سره پښتنه مشته دی وخت مشته دی د خبرونه په اخره کې به د مخنیوي په باب له باندې پوره معلومات ورکوم
مننه کندهار نه بلوریدونکو ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
می دا غدا د کرتام نشه من دا مو شدو چې هغه کښته و مې شنه چې دین ورونه خوړ دا خپل افغانې هم تاسو سره مصالح کوي ولا دا مې شته مل ډیر کار و مون عموما مستی و دا شدي سره غډو یان ترکید هغه د مو خوړ یان دا چم توانید دا مخنیوي لپاره به څه لري چاري ولټول
مننه ډیره مهمه پوښتنه وه او اتمن به د مخنیوي په اړه ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي له تاسو مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ګورئ نور هغه کسان لکه کوچان ډیرو ټلیفونو کې چې کوچي مزو مو شو ده او مو مستی نه استفاده کوم دا خلک په لومړي قطار کې قرار لري چې په دې ناروغي باندې اخته شي لبل پلو وترنران هغه کسان چې د غواګانو د پسونو او د حیواني یاد حیواناتو ډاکټر ووسی دغه کسان هم وای باید ځان وساتي ځکه دوی په ډیر لوی ریسک او خطر کې قرار لري نشي خدای نه خواسته دغه ناروغي د انسان وجود ته داخله شي د خامو اوموشو د خوړل د ماستو خوړل د پنیر څخه خوړل یا د غوخي خوړل دا ټول د انسان وجود ته داخليږي وس په اوریدونکو سره دا سوال پیدا کیږي چې دغه بکتریا دا بکتریا د انسان وجود ته سره کم داخليږي د انسان وجود ته چې داخله شول په کوم غړو باندې تاثیرات کوي او په ناروغ کې به کم نه خنخانی لیدل کیږي چې دا ډیره بار
ځخته نه ده د نخو نخنو په اړه به بیا هم تاسو معلومات ورکړي خو ډیر زخت اوریدون کې دی په لاین کې یو بل اوریدون کې به هم وخلو ډاکټر صاحب بیا به راځو د پښتنې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم وعلیکم
السلام ورحمت الله وبرکاته
مهرباني وکړئ
تاسو ته سلامونه مې کیلو باندې کوم تورن کارانو ته
خبرونه
د پوری خبرونه دا د تاسو په محترم دا کوم زنانه چې دا غواګانو سره کار لري یعنی مشي مقصد متایره چې او مقصد دا باید مقصد دې کوم کار نو چې دغه مرز باندې خپل شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
مخکې د دینه چې د خبرې تراشو میکروب کده پوټه کې د لارې او کده خلې د لارې او کده جنسي لارې او د سترګې د لارې یا تنفسي لارې وجود ته داخل شو وای دغه میکروب لمړی راځي او په لمفاوي سیستم کې ځان ځای پزیا کوي کله چې لمفاوي سیستم کې ځان ځای پزیا ک عمدل ته رشد او نمو ته ادامه ورکوي او بل اخر د وینې جریان څخه د بدن ټول حجرات او سیستمونو تخپریږي کچیرته د بیلګې په ډول باندې دماغ او تلاړ په دماغ کې به مشکلات رامنځته کړي چې میننګو انسیفالایټس ورته وي کچیرته د زړه پرده او د زړه عضله اخته کړله انډوکارډایټس یا د زړه التهاب یا پړسوب ورته وي او اکثرا پیښو کې زیګر او تورې اخته کړي چې دغه ناروغانو به زیګر هم غټیږي تورې به هم غټیږي او لمفاوي غټي به په وجود کې زیاتې وي او غټي به وي مریض په پلمړی مرحله کې د تبې څخه شکایت کوي دا تبه ممکن د لړزې سره به وړي او زیوي یو ځای بنوي او کله چې دا میکروب وجود ته داخليږي وای چې ممکن د اول ورځ نیول تر درې میاشتو پورې مریض کې هیڅ نخ نه خاني ونه لیدل شي دا د مریض د مقاومت پورې اړه لري ممکن سو کال وروسته پکې دا ناروغي راخکاره شي خو که چیرته په کم ناروغ کې تبه لړزا دلبدی د عضلاتو دردونه د هډوکو دردونه د ملا دردونه د بندونو دردونه به اشتهای رامنځته شول او تبه دوامدار نه و نن شته سبا نشته د سو ساتونو په جریان کې ناروغ به ته بده او دا کس باید په ځان باندې او په هیږي چې خدای نه خاصه زه په حیواني مورقه چون دا باید تماس تاریخشه مول لري چې ایزه د حیوانات سره تماس لرم کنه ځنې کسان په کور کې سپی ساتي ځنې خلک په شوګانی ساتي ځنې خلک د نورو حیوانات څخه عمل ته ساره نه کوي نو کده غنی خانی په کې ولې دل شهادت په نارینو کې وای د خوشیو پړسو په کرامنسته کیږي التهابات په کرامنسته کیږي ته هډوکو التهابات هم په دینه روغی کې رامنځته کیږي چې بد مرغه کچیرته په وخت سره تداوی او درمل نشي ځنې خویندې د بیلګې په ډول صافې صاحب وای ډاکټر صاحب واده میکړه دی هر ځل ماشوم میزای کیږي وګورئ دغه بروسلوس زه حیواني مورقه چې دا د ماشوم د زیان لامل ګرځي چې یو نوم یې مرتام دا ورکړی دی چې د سخت یا د زیان تبا لبل په لوا هغه څوک چې حمل لري وي ممکن چې د حمل په جریان د وزن تو په جریان کې ممکن د ماشوم د وخت نمخ کې وزيږي کم وزن وزيږي یا په داخل د رحم کې بار بار د ماشوم مړینه د امدغه مورقه د بکتریال عمل رامنځته کېدل شي.
ډاکټر صاحب اقبال د دغه غرور د ټلیفون اړیکه به واخلو بیا برزو د خبرونه پاتې برخې ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. څه مخته نه دی دا دا یو د خلکو غریب خلک د ټول د مال څخه کار لري په افغانستان کې. نو چې دا چې معلوم څه مو چې خلک به څه کار کوي معلوم نه څه نه څه مرزه ده
خا اتمن ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې. ډاکټر صاحب خپل مخ کې پښتنه هم د همدې اړوند و مهرباني وکړئ تاسو
وای کوم زنانه چې سروي سره سارو کار لري څه باید وکړي؟ اولینه خبره خدا ده چې دوی باید دسکشه واغوندي د بل پلاستیکی دسکش کې فکرم کړی منګه او تاسو د لوخو منځلو لپاره په بازار کې په 350 افغانۍ خپلو د دې څخه باید استفاده وشي. لبل پلاوه کې چیرته تاسو کوم حیوان ناروغ او کوشش وکړي چې وټرنر ته وخی هغه وګوري هغه باید درمل شي. لبل پلاوه د خويندې چې دی کلم چې حیوان ولوش یا د هغه سپه کې چټي پاک کړلې لاسونه باید په صابون باندې پاک صفا پریمینځي. لبل پلاوه هیڅ وخت بک کړل سونه نه خلی ته وړي نه وي مخته نه دغه تکله کله انسان دی ځان ګروي یا څمبل مشکل دا خويندې باید د دغه تغه د پاره خاص لباس باید ولري او کوشش دې دا وکړي چې د خپل نظافت خیال باید ډیر زیات وساتي. هغه بوتان باید یا موزي پخپو کې چې ترسو پوري دوی چې په دې غوجل سروي ته ورنځي کیږي کچې ته خیم زخمی وي ترسو پوري جراب یا موزي یا بوتان دوی پر خو باندې ووسی. وای چې موږ تاسو رښتیام ټول غریب خلک یو او د افغانستان ډیر زیات خلک د حیواناتو د محصولاتو څخه ګټه اخلي نو د مخنیوي لارې چارې ډېرې خې دي. په همدغه وخت کې وای تاسو کوشش وکړئ کم خام شو ده هیڅ وخت مڅ کړئ خام شو دونه ماسته مو جوړوي خام شو دونه تاسو وای کوشش وکړئ چې چاکا او پنیر مو جوړوي دا په یو اندازه باندې و خټوي چې د تودوخه درجه حتی د 15 درجه سانتیګریډ نه یعنی که په خټي دوه عام نشي نو په دې کې سره د دې چې د حیواني مورکی میکروب مړکیږي نور میکروبونه هم کچیرته په دې کې موجود وي اکثرا مړکیږي او په دې ناروغي څخه مخنیوي کولای شو.
خا ډاکټر صاحب اقبال محمد وایس ل کندهار نه په لیکه کې د دوی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
او رم څنګه نه زاد دا د انسان په بدن کې چې او دا څنګه نه نه باندې سملاه باندې زړه فرق یې څه معلومات راکړي.
ها د تاسو مننه محمد وایس او ډاکټر صاحب اقبال که تاسو پښتنه خیسینو یو څه مشوره ورکړي نو بیا به راځو د خبرونه پاتې برخې ته.
ما خونه شو کوله پښتنه واخلم.
د دوی اړیکه هم پرې شو خیر که بیا یې تماس ونیو بیا به
د بل درد لاره کنه پوینو شو مکمل
و غیګم پرې کده بل اوریدون کده مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه ورسره محترم ډاکټر صاحب
ته وکړم. علیکم سلام.
یو سوال ډاکټر صاحب څخه سوال ده.
مهرباني اورو
ډاکټر صاحب سوال ده چې دا راحاله دي چې روغ حیوانان نه لري دا ناروغ حیوانان دا میکروب انتقالي انسانانو ته او که آیا انسانان په دې مرض اخته شي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کوي او کې نه کوي او د دې تبابت سره کم دی څومره دا تبابت لري چې دا یو انسان ته دې اخته شي او دې
ولې دا څه ولته کې جواب لري؟ ولې تاسو مننه مهرباني
ډاکټر صاحب ډیره په زړه پورې او خپختنه و دغه ناروغي چې دا د نیک مرغه د مستقیم تماس څخه د یو کس څخه بل کس سره د ډوډۍ خوراک په یو کوټه کې اوسېدل ستړي مشي د دلارو څخه دا نه انتقالېږي. د دې ناروغي انتقال اکثرا د حیواناتو څخه انسانانو ته دی ځکه خو د حیواني مورقي په نوم باندې دیږي خو بیا هم کچیرته دی انسان کا کړه وینه بل انسان ته تطبیق شي او د دې معنی یا د دې میکروب په خاطر باندې معنی نشي انتقالي صورت نیولې شي، د وجود د مایاتو د لارې انتقالي دلې شي، خصوصا وای چې جنسی لارې څخه که د خزې څخه میړه ته وي یا د میړه څخه خزې ته په ډیرو نادراتو کې انتقالي دلې شي. په ماشومانو کې د ماشوم نه ماشوم ته مثلا انتقال لارې ډېرې کمې دي او نادرې دي. ولی یو شی ته چې زه باید د اوریدونکو پام راوګرځوم، هغه دا دي هغه مور چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده، د ده په نس کې چې کوم ماشوم دی دې ماشوم ته انتقالېدلی شي، ځکه خو وایي چې دغه میندې به اکثرا یا به ماشوم کم وزنی یا به د مخکې د وخت زیږیږي یا به په داخل د رحم کې مړ کیږي. او یوه بله زړه پورې خبره ده که چیرته دغه ماشوم د مور څخه وزیږیږي، دې ته کانجینیټل بروسلوسیس یا مرزادی حیواني مورقه وایي چې د مور څخه یې اخیستی دی.
ډاکټر صاحب، د نقیب الله خان په لیکه کې د پښتنه اخلو چې منتظر پاتې دي.
سمه ده،
مهرباني وکړئ. سلام علیکم
ډاکټر صاحب. سم دا پوښتنه ده، ډاکټر صاحب په کور کې مریضي ده، دلته ډېره سخت ده، معده خوږ لري، د معدې تکلیف لري، کله چې شی وخوري کوینه پر وایي چې دا اوس د څه شي وجه ده، څه څه ده، موږ ته وایي کې دا راکې بشل ډاکټران نه موړې ده، څه نتیجه نه ده وتلې.
معاینات ورته کړی دي نقیب الله خانه؟
وو معاینات ورته کړی دي، ګټه نه ده ورته کړی.
څه معاینات ورته کړی دي؟ اندوسکوپی دي ورته کړی، پایپی کوس کړی د دې معدې ته کنه؟
پای ورته کوس کای یو مو بوکټ مو یو پایپونه ورته کوس ته د ول پر معدې ته عذاب دي، ام ادم ور پری د لبرته مراوله لږه غدا سه دته چې مراوله لې پنځه ورځې شاو بل راځ درته هغه خو درځي دا هغه کیسه.
ښه، زمنګ سره اوس ان شاء الله چې زړه پورې معلومات پدرکو.
ښه، له دوی مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکئ نو.
ښه، وای کچیر ته کوم ماشوم چې د مور څخه مرزادی وزيږي او دا ناروغي په مرزادی شکل سره انتقال کی، دې ته کانجینټل بروسلوسیس وای یا مرزادی حیواني مورقه. هر هغه ماشوم چې په لومړی وختونو کې د مور څخه وزيږید او د تبه پیدا کړه او تبه دوامدار و، سره د دې چې د تبه زغزت علتونه موجود دي، ور سره څنګه کې د ماشوم تور امغټو زیګار امغټ شوی و، نو وي ډاکټران باید په دې باندې پاملرنه وکړي چې یو مینه باید حتمن ماشوم ته انجام کړي چې آیدا خو به په حیواني مورقه باندې نه اخته، ځکه د تور او د زیګر د لولوالي زغزت اسباب بونارو دغه منګو تاسو لرو، ممکن یو خاص خبرونه په دې باندې ولرو منګو تاسو. یعنی د هغه غرور څخه دا دغه شو چې یو د مورقی ناروغي د یو انسان څخه د بل انسان څخه د ناس ته پاسې په واسطه باندې نه انتقالېږي. ولی که چیرته وینې ککړوي یا د ککړې مور څخه ماشوم ته یا د جنسي لارې څخه انتقالېدای شي، نور د ناس ته پاسې په واسطه باندې دا ناروغي نه انتقالېږي.
ښه، مننه. د دغه بل اوریدونکو پوښتنه به هم ځواب کړي، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته او د خبرونو وخت هم را رسیږي. بیا
نقیب الله خان، چون د معدې په باب لباندې ناروغ لري او د معدې د ناروغۍ هم زغ زیات علتونه دي، مریضې تیار ډاکټر صاحبانو ته وړم دی، د معدې د ناروغۍ ډېر علتونو څخه یو علت یې د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده چې هغې دپاره باید معاینات وشي، حتی ساده ډکې امتیاز یې باید معاینه شي. که چیرته معده کې مشکل ډېر زیات وي، د انډوسکوپي په نوم باندې ځینې معاینات دي چې تیارې ورته کړی وي چې زموږ معده یې مینځلې ده، خو کله کله ځینې ناروغۍ حتی په تریخې کې موجودې وي چې آیا دا ناروغ خو به د تریخې کاڼي نه لري. خه خبره دا ده چې دا بیرته یو خپل مریض یو خه داخله چې ډاکټر ته بوزي، د سره ورته معایناتو کې علت معلوم شي او د هماغه مطابق ورته درملنه پیل کړي په خیر سره.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو وروسته پوښتنه به هم تاسو ځواب کړئ، بیا به نو زه د خبرونې د اولې برخې پیدا او په دویمه برخه کې بیا به هم په دې موضوع خبرې کوو. کچیرې د بروسلوز درملنه په خپل وخت و نه شي، څومره نوړې پایلې لري ستاسو له نظره؟
وګورئ، وای مریض نخې نخانې ډېر زیاتې بارزښته دي چې آیا دغه میکروب د دې وجود ته داخل شوی دی. دغه میکروب چې کله وجود ته داخل شي، د اندوټاکسین په نوم باندې ځینې زهریات د ځان څخه افرازي او دا د انسان مختلفو سغړو باندې تاثیرات کوي. کچیر ته خدای نه خواسته په وخت باندې درملنه صورت ونی نیسی د دماغ او د التهاب لامل ګرځي چې دا یو وژن یو خطرناک حالت دی. کچیر ته په وخت درملنه او تداوی ونی شي د اندوکارډایټس خپل زړه اخته کوي چې زړه خپل یو حیاتي غړی دی او سره د دې چې په زیاتو پیښو کې د توری د لویوالي د ځیګر د لویوالي او حتی په نارینو کې د خوسیو د پړسوب او د التهاباتو د زیاتېدو د ټولو بندونو د اخته کېدو لامل ګرځي، د هډوکو د اخته کېدو لامل ګرځي، حتی عضلات موفی. نو په دې خاطر باندې د دې درملنه ډیره ضرور ده او باید په وخت باندې درملنه صورت ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړۍ برخه هم دلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم بروسلوز یا حیواني مورقي په اړه خبرې کوو، البته تر ډیره د مخنیوي په لارو شارو. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0923255. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره دی او د بروسلوز پاره تاسو معلوماتي هم درکړل او د خبرونه په دویمه برخه کې به به هم تاسو معلومات درکې. اوس نو 3 بجې کېدونکې دي، د 3 بجو مهم خبرونه او که غواړي چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونه په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړي نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته مراجعه وکړي. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو. 3 بجې دي، د 3 بجو مهم خبرونه له نگین جهان راز خورو.